روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د دیونې خبرونه کې موزه فرشته صحاک قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې وکړو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلای دی او د ژمي د سړی هوا سره سره په افغانستان کې ډیری خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې شوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر، او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ، او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنیو کې فصلي یا موسمی ناروغۍ لرئ او یا له دغه ناروغیو ستونزې لرئ، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم ملمانه را سره وصل پات شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو ملمانو ته په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن ملمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې خره غلاست وایم. که د خبرونه په سر کې راته د فصلی یا موسمی ناروغیو په حق لاندې وایي چې په د ژمي د هوا پر سړی هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډېرې زیاتې خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډېر زیات لاسو گریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمی ناروغي پیل کیږي. مثلا د اوړي کې ورځ ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي، نور ناروغۍ رامنځته کیږي. د ژمي عامې ناروغۍ معمولا کوم چې په ټوله نړۍ کې عامې دي، هغه رنزش دی، د سینې ناروغۍ دي، سینه بغل دی، او نورې وایرسي ناروغۍ دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، یو هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثره کېږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې دا وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور تاو په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډیر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي، او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې، په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډیر زیات سړه هوا په چا ډیر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټول باندې تاثیر کوي، خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې، یاغو چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، یاغو چې سنې ډېری، په دوی کې دا ناروغي ډېری او وخیمي، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، هغه چې سنې ډېری، یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېریږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړ، خبرونه ته خره غلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستې، سکال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډېرې دي؟ سینه او بغال ویروس ناروغي او کداسي نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق را سره دغه اړیکه قطع شوه ده. ډاکټر صاحب بزګر، دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسي موسمی نور ناروغي هم ډيري کې، د دې ترڅنګ زيني وخت زيني خلک له زيني امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پرسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه ناروغي هم د دوی دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او کنو لاملونه لري؟
په جیمی کې خو ایواز وایرس کوه یو د ناروغي سبب نه کیږي وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېر هڅه کیږي ټول خلک په کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي نو دغه د ناروغۍ او د انتشار د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کېدلی شي. سړه هوا وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعدوي نو ډېر قبله د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره یا د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری و نغری و او د نورو وسایلو نه استفاده کوي نو ښه به چې د دغه چای جوش یا دیګ هر څه چې لري هغه په مغه اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږدي او هغه بخار چې دغه نه راولاړیږي هغه د وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا دغه نور ویروسي ناروغۍ باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې د ضرورت چې انسان بیرون وزي او هم خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه هده پورې د باور وړ دي؟
خپل یا هوا د مرض سبب نه کیږي خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي مخکمه وی چې د ژمي خپل وایرسونه دي په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ ډېرېږي نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي نو دا د وچوالي د قبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو دا خلک صحیح وایي خو خپل سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغۍ ته زمینه مساعده یا مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پات شوې یغوی ته ور وګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق تاسو زما غږ لری خبرونه ته خرغلی که زما غږ لری تاسو راتوي په افغانستان کې مساکل په جمی کې وضعیت موسمي ناروغي څنګه د لکه په خوا غوندې تیرو جمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا پسینه وبغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومان مړی نه ډیره و سکل وضعیت څنګه دی؟
مننه. زه هم په خپلوا سره تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي. سرکارې جمع چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده، د سړې یو خو سړه هوا ده او سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري یو اوږدمهالي تاثیرات دي. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کیږي او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغي لري لکه نفستنګي د هغوی د وند کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي. په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبروس کرو غازونه او همدارنګه نور بي کیفیت سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې مختلف غازات لکه کاربون مونو اکساید غاز همدارنګه نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې پایک موجود وي کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي چې دا غیر التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیت د مسترزي او ریزش او زکام او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام او ام الامراض. نو چې کله زکام مسترغلو زکام نو ورسته سینه بغل مسترزي او سینه بغل په ماشومان کې او خصوصا په هغه ماشومان کې چې د 15 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې ورسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي غریب کې ډېر وي هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لوی کچا په لوی کې او لوی کچا د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسي وي چې هغه نفستنګي لري دا غوي د نفستنګي لاپسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لاپسې راټیږي او په وینه کې د اکسیجن د کموالي کموالی لپاره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کوله بنا التا د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سړیا لوړیږي او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځ راتلی شي او ریسپایریټری اسیدوسیس تمګوي دا هم پکې راتلی شي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاس ورکول شي او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي دا په لن محالي کې او په وجود محالي کې کچيري منګو کوو اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او بیا خصوص په تنکیز ونامه کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتی کې په وجود محالي کې به د ډیر منفي اثرات راځي لکه استاد کو منګو تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي چې ډیر زیاته چوي یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړې کله هوا ډیر زیاته سړوي په دې کې هوا ډیر زیاته ککړېږي ځکه دود او غبار ډیر زیاتی او د دې مودې لپاره چې نفس کوو دا مونږ ته د دې مرزونو د مسره تک سبب کې دوه هم په وجود محالي کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور اره مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدي یخې هوا خبره ده یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومانو د مړین ته زمينه برابروي اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې پسینه بغل باندې اخته شو نو زمونږ میندې او خويندې اکثرا داسې کوي چې هغه اخري په ټوټه باندې مخې او پسینه باندې دی او شاته مخ کې او بیا په بل ټوټه باندې دا غی د غغه تنفس د سینې قفس د کلک تړي نو په دغه وخت کې چې کله د کلک تړي د پخپله دغه د حد ازلامي کوم دی یا پختي دا سي حرکت نشي کولای سي سان نشي غسته نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لاپسې راټیږي او د دې غ سینې څخه بغل په واسه دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي هلته دغه یو خاص رښتي دغه سريچ راخلي په پروتو پوری مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودې د بل غلط رواج بل غلط رواج د چې په خار د نه ګور منګه اکثر هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخلي سینه په 100 باندې غړي او بیا د نه پکې مالو چې دی بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسه کې دی او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې د خپل د سینې قفس دی تړي چې دا په خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي او دغه هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې موږ ورته یا د هغه سږي کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسی محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارونه شي به کدي خو راشو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل ده چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریبي وي او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي او به دغه کوټه چې کله ګرم کړه چې د کډکې ته پلاستیک نیسی نو به نه د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا د اکسیجن د کموالی لکبله او د بل خو هغه بي کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوای خوي د بل خو هغه بي کیفیت د سون توکي د غي دود انشار کوي او د غي د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزج زکام او حتی کله هم د طرق ولوي تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه ته مونږ زره یا خراسه کې اباځ خلک ورته خراسه کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه کی دغه تنفسي لار بندي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه یخه هوا کې چې دا ډیر زیات دغه مشکلات منځ راځي به که چیرې دغه هوا ډیره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخه هوا تنفس کول دغه پخپله د کې نمی موجوده نه وي دا پخپله د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا پخپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته راوګرځو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي دا به راوخلو برته به راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زموږی کنيولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا پات دیو چې روغ جوړ به ساتل هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانې
اتل صاحب خبرونه ته ډیر خره اغلی کده د موسمي ناروغي او پاک کوم سوال یا پوښتنه لري قدرمنو ډاکټرانو نن مهرباني وکړي
مننن علا د خوشاله ک خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پښتنه دی واکن ډیر شایسته موضوع متاکل ده دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غاوا چې خسوي ده نو به لا به مریضي دلته په اکثر کورونی کې مرګ دي خصوصا د زکام مریضي خورجان د زکام مریضي د ازمر بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلوده لکه دا اوس وز خپل د کورنۍ اړه تمام خورجان زما کوچنک ماشومان دغه په دکان باندې اختاس لته باور وکړه د خوراک ترابه د شربتان ګولۍ رقم رقم دوای باندې وکړي خورجان خدمات د مرغې نتیجه نه ورکړي دغه څه په خپل په دکان اختاس هم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مرزي مور د بدن درد ورسره دی خورجان د سر درد ورسره دی دغه څه شدید تیبي ورسره دی لازم ده ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پوښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دی کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وای چې په نړیواله سطح خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنی دوم پوښتنه مو د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه ده دغه پوښتنه دی ابل ډاکټر جواب کی چې دغه د زکام مرزي خورجان واکسین لري کین لري او درېمه پوښتنه مې خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ شې په داجینه کې د کوټي چې ډیر به درک ګرمي نو دغه ګرموالي چې دی د ډیر د کوټي ګرموالي هم تاوان کوي کنه کې نور مده شایسته وخت نه ځای کوم خورجان
اتل صبر را مننه تاسو له پوښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پوښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدون کې هم دغه پوښتنه وکړه چې د په خلکو کې په داتې روڅو ورځو کې اوازه ګټه چې د یو بل ویروس د کورونا په څیر یو ویروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه ویروس تر څومره د شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په حق لا باور ولري
هغه ویروس د فعلاً خلک پر ډاریږي یا اوازه چول شوی د معمولا د دې دقیق څه نشمو ویل ځکه چې یو د راپور نه دي چین نور کړ شي وي دي او هغه دومره دقیق نه دي نو خپل ژمی موسم کې واش سړی لکه مخکې ډاکټر سی ویل سنتو کې غیر میاري د سنتو کې سیمالي ګربلونه سیمالي ګنور سیمالي ګواډه را کړه ده نو د دې اواز ککړوالې خاطر وایرسي ناروغي او تضمینه مسایدي دام وایرسی ناروغی د اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی د نور وایرسونو لکه دا اوریدونکو چې ویل دا نوی وایرسونه چې دي نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دي نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نشي ویلې سختي چې ویل شي دا نوی وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغي د خپل شکل له شان فرق کوي ځینې وخت هم ځینې ساده تیریږي هغه د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې په خپل څه حالت کې وو کم سن کې دی نو د حالت ته تغییر کوي نو و دقیق یڅوک نشویلې تر څو چې دا معنات نشوي چې دا کوم وایرس دی نو وایرس په نه وایرس یا هغه د جیمی ام وایرسونه دي چې په جیمی کې دیږي نو دا هوا د ککړتیل کابل په ژوند د خلکو د یو ځای وسیدل کابل تنفسي ناروغي معمولا په جیمی کې دیږي چې یو ولات هم دا شاهد دي او هغه د کلینیکي له هیو د نور معنات تر کابل مو تشخیصول شو چې دا کوم وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پوښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرم کې د هټ نه او اندازې نه زیات دی کوټي ګرمول په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولنه چې د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا کومه د کوټي هوا د بد مره په فرانسه کې ثابت نه شو ساتله کله چې لرګي دی ورواشي کوټه ډیر ګرمي غواغه حالت مری موږ دوامدار نه شو ساتله چې کوټه مثلا 2 درجه یا 3 درجه یي موږ تمام ژمه مره 2 درجه 3 درجه وساتو د بیرون کله ډیر ګرم شي کله ډیر یخ شي د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځین شمال ولایتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي ستاره د لسلیر ساته کوټه کې نشي سره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د جمینه جامع کوم چې دی میاري نه دی یا ماشوم ډیر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور د نن نه جامع د کوټه د نن نه جامع سره بیرون وزي نو هوا کې ډیر شدید تغییر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض زمينه مساعده یې دا دغه د باید پلار مور والدین ډیر متوجي چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډیره ګرم نه کیږي چې بیا تر اخره پورې هغه ته هغه پر ګرم نشي ساتل نو خبر دای شي د کوټه ډیره ګرمه ونه ساتي، د مقصد دومره وی چې مریض هغه څوک کور کې وسیږي د یخنۍ احساس ونه کړي، نه به کفایت وکړي، او کله چې ماشوم وځي مجبور یې کړي چې ګرمې جامې واغوندي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته وروګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي، او ډیر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سرقم جامې پر تن کې سرقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغي باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمني یا موسمي ناروغي باندې د کالي او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د چپجمي په موسم کې چون هغه هوادونه چې ګستپات دي، اول د تعلیم کچه ډیره زیاته تیټه ده، البته وایروسي ناروغي او همدارنګه بکتریایي ناروغي ډیره زیاته خپریږي او ډیر ځله خلک په ځیاخته کیږي، ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت نيسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکی ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثره چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته تیټه ده، نو په همدې اساس باندې په کار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان، تنکی ځوانان اوس هم دا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي، د باندې وځي په سړکونو ګرځي، چې بالاخره هغه کو بریزه شو زکام باندې اخته کیږي، او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده، به د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کیږي، چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغېزه کوي. نو په دغه وخت کې په کار خدا سي دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي، او به د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په خار کې کچری مونږ وګورو یا نورو لوی خارونو کې ګورو، دلته هوا ډیره زیاته ککړه شوې ده، ماسک استعمالول ډیر زیات مهم دي. د ماسک په خپره د ماسک استعمالول د تنفسي ناروغیو کې چې ډیر د کنټرول کې چې ډیر زیات رول لري، ځکه دا یو فلټر حیثیت لري، ځکه مونږ یو طبي فلټر لرو یو مصنوعي فلټر لرو. طبي فلټر خو زمونږ دا چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو، په پوزې کې د نه کوچنی کوچنی یا واړه واړه ویښتې دي، دا په خپره هم فلټر کوي، خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي، نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي، کسپینګیری وي، او یا ځوانان وي، دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي، دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري. دوهمه خبره دا ده، د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو، لکه د یخې اوبه، دغه یخې اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کېږي، بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي، ځکه یخې اوبه چې کومې دي دا پخپله د معدې تکالیف هم منځته راوړي، اکثرا خلک د دغه ناحیې څخه ډېر ضروریږي. درېیمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو، او خصوصا که چېرې ماشومان وځي، ځوانان وځي، نو یو خو ګرمې جامې دي، باید ګرمه خولۍ واغوندي، د سکچ واغوندي، همدارنګه جرابې باید په واغوندي، تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي. د دې علت چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې، او خصوصا په هایپوتلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی، که چېرې اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو، دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپوتلموس کې چې مونږ ټمپریچر پوینت وایو، دا تغیر خوري، او د هغې په تغیر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې چې کوم میټابولیزم صورت نیسي، دا ټول برهم خوري، او د هغې په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبه، درد، او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې کوټې ډېرې زیاتې ګرمېږي، دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې بیا کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخ ما د یخ وي، دغه تغیرات په خپله د انسان په وجود کې چې دی دردونه، تبه، او داشوینه منځته راوړي، چې بیا اکثرا په عامه اصطلاح باندې، په عامه اصطلاح خلک ورته او ګیره وي، او یا شخک ورته وایو، او په طبي اصطلاح کې ورته ګریپ هم وایو. اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډیر زیاتیږي، چې دی کې هم شدیده تبه، لرزه، ځان درد، ټوخی، د پزې څخه اوبو راتګ، د سترګو څخه د اوبو راتګ، حتی د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ ته راوړي. نو دغه نقاط که چیرې مونږ ډیر زیات توجه وکړو، نو مونږ کولی شو چې د خپل صحت چې دی په رابطه باندې چې دی ښه انګیرنې ولرو، او همدارنګه زمونږ د ژوند اوږدوالي او د ژوند د کیفیت د ښه والي سبب ګرځيږي. بې د دې سره په خوا کې ماشومان ته که چیرې مونږ راوګرځېږو، نو ماشومانو کې اکثرا داسې کېږي چې په ګرمه کو د یوې خوا خو کوټه ګرمه ده، د بلې خوا اکثرا مونږ میندې وایو چې د شپې زمونږ ماشوم ډېر زیات نارامه وي، دا ځکه وي چې کوټه ډېره زیاته ګرمه شي، بیا ماشوم ته ګرمې جامې هم ډېرې زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي، او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه په خپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه ښکته دي، د دوی دغه سا اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي، مشکلاتو سره مخامخ کوي، او بل دغه زیات
زیاته کوټه ګرمول په خپل د ګرموالي چې دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غسا هیڅ انتقالوي او په غس کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا په خپل کر تاسو مونږ او تاسو فکر کو یو ګرمه کوټه ته چې مونږ څنګه سم دراس را داخلي کو زمونږ صاحب بندي علت یې چې د الته د اکسیجن د کموالي موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم خوندي دي ځکه دغه ډیر زیات ګرمول چې دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې او بیا خود دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک دي غریب دي او اکثرا خلک بې سواد دي او د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده نو بنا د بی کیفیته تو کو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي اوس اول مونږه کچيره په لارو کوسو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلین ربړونه راستوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دې په صحت باندې ناوړه اغیزه کوي ټول دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي نه به په وجود محالي کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږه سی او پی ډي وي یا کرونیک کپسټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منسترات سبب کیږي او همدارنګ زمونږ په سو کې چکم هوایي کسولې دي دا غي د تخریب سبب کیږي به په وجود محالي کې چې په عمر کې چې دلته به کله چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دته یو بل مرز راځي منسترات لشي چې پرانچکټاس وي یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لړنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسترات هم په ماشومان کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زاړي وي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکات دوی معافیتی سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی په خواري تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسلویختونه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیات شو دلته هم معافیت را کمیږي نو دا دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کې فټ ډیر ټیګه او حتی د ژوند لنواري او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند درا سور کوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب برته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نور ناروغي او لکه د سینو بغل او ریزه شو زکام دغه ناروغي او ترڅنګ زین نور عضلاتي ناروغي رامېست کوي کله دغه ته تم شو په دغه ناروغي باندې عضلاتي ناروغي باندې تنا د جمی یا سړه هوا دغه ناروغي لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم ځینی وخت روماتیزم په خلکو کې په ژمي کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم ژمي یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډیر مننه مخکې دنه چې ساسي پښتن تراش مزه بغل لګ شانت د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړي هغه باندې یو څه اضافه کوم په ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د وړ خپل جامع لري او ژمي خپل جامع لري نو ساسي پښتنه دا و چې چیرته په د ژمي مناسب جامو کې چې ماشومان بیرونګر دي نور بیرونګر دي نو دغه د ناروغي تشدیدي یا نور د ژمني ناروغي ته زمينه مساعده وي په ژمي کې که چېرته موږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن د کیدا انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ د کالي واغوم د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخه ونیسي نو ډیره انرژي مصرفيږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چټیږي د یخ هوا په مقابل کې یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په ساس سوال ته راشم په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دا شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چالخت په بدن کې لريږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي د که مناسب دغه ورته نه وي، نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدېږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډېرېږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم دقیق نه شم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی، چې دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې دغه اکټیو سکلروزس یا د رګونو کې سخت شوی وي، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسېدلی. نو یو علت یې زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدېږي، د ملا دردونه ډېرېږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته به بیرته بیا هم راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب نور الحق ته. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسېږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي چې د زمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي، ستونزه څومره تر کومه حد پورې سړې هوا پورې تړلې وي. دوی ویل چې د دوی ګوتې پړسېږي، حالت یې تخریش ډیر زیات وي، رنگ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتېږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلای شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بله، دا سیده چې کله د جمی هوا شي، نو د جمی په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډیره زیاته سړوي لکه بامیان او هغه ځینې چې ډیره زیاته واوري دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکا او دا ډیر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد لاندې بشمیره کوچنی کوچنی اوی دي، د دغه اویو د تقبص سبب کېږي. چې کله دغه اوی تقبص شو، نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسی درانه، دغه چې شنه کیږي او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکا. کله به موږ داسې اوریدلی وي چې فلانکي په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتو او د لاسو ګوتو چې واوري یوړل، واوري څنګه وړي، هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسیږي. چې وینه ونرسېده، نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله توره شوه، هغه اوس خپل وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کیږي. چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واوري چې دې ګوتې او یا دغه وړي، دا د یو مسله. دوهم مسله دې کې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته چې لکه مونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دی او فایبر دی. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپله دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شوه، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په دوینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم دغه د ژوند لپاره مهم دي هغه په صحیح ډول رسي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسیږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغه ساحه ته چې ور نه غلن، دغه د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي نه مونږه احساس کوو. به دغه د دې نه علاوه مونږه کله چې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله ګورو مونږه خصوصا خلک چې داغي عمرونه د سرویسو نه اخوي او یا قلبي تکالیف لري، نو مونږه ویو ورته هدایت ورکو چې یا ډېرې ګرمه هوا نه بم ځان ساتي، او د ډېر یخه هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملاتو د منستراتک سبب کیږي. او د هغې وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او د په یخه هوا کې روان وي او ځان ګرم نه وي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان چې کوم دی هغه قلب ته صحیح نه رسیږي. ځکه یو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، اتیروسکلروټیک ډیزیز، یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دوران موجود دي، چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې په خپله د قلب عضلاتو ته وینه رسي، دغه پدې کې چې بندش منترازي او پدې کې منګ جمع کیږي دا منګ لکه اوس موږ یو عادي عام خلک پدې خبره باندې پوه شي موږ یو المونیمي چایبر لرو او دی المونیم چایبر کې موږ همیشه وب کله چې جوشو دا که 15 پک میاشت یا و میاشت موږ دغه وب ډیر جوش کو نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه خپل دنه پدې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم پدې نلکه کې منګ جمع کیږي او دی نلکی د تنګوالي سبب کیږي چې دغه تنګوالي چکم دی دغه سي دغه موږ په وجود کې د قلبي عقلي دوران کې چې دغه سي منګ جمع کیږي او دغه منګ چکم دی د تمنګ اتیروسکلروټیک ډیزیز وي نو چې کله به یخه هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان پدې کې صحیح ضرورت نيسي او د هغې د حملې سبب کیږي شي بل خبره پدې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو پدې یخه هوا کې اکثرا چوند خوګدي مودې مسله د سی او پی ډی مریضان چې کله ډیره یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډي لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د زمنګ تنفسي لارې د پوز نه نیولې د خلې نه نیولې تر سږو پوري دا ټول مخاطیق شاپ واسطه په کلچوي او په دې مخاطیق شا کې مختلف اخیزي موجود دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته سرنډي ټوخه او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کی چې دا هم دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي به د بل خوا څخه دغه خپل یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډیر زیات یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیات سړوي اکثرا د مړینې سبب کیږي ځکه زمنګ په وجود کې 15 حیاتی عذاب دي چې دغه 15 حیاتی عذاب چې دغه نه ژوند به کې ناممکن دي چې په دې کې کبد دي زړه دي همدارنګ سګي دي او کلیه دي او دماغ دي نو چې کله په ډیر زیات هوا ډیر زیات سړی نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګ په دیوینې جریان دغه حیاتی عذاب ته صحیح صورت نه نیسي او بل اخر اکثرا من ګورو چې فلانکی د شپې یخوالو د یخنۍ چې دی او وجلو هغه علت هم دای چې د وینې جریان غازا او ته نور چې او غازا خپل او خپل وظایف د لاس ور کوي او د هغه په نجه کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي او ژوند ته خاتمه بخي
نو ډیر مننه ډاکټر صاحب مننه کور ودان ډاکټر صاحب برته بم تاسو ته راوګرزو د خبرونه په دې برخه کې یو وريدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوې ده دا بره واخلو بیرته به هم تاسو ته راوګرځو ډاکټر صاحب سلامونه خپل نوم راته وایله کوم سي مړی کني ولې تاسو اوس موږ غوړې سره
تاسو ته ما تاسو
راغورم سلامونه خبرونه ته خره غلې خپل پښتنه کلرې د موسمي ناروغي او یادې جمع په سړه هوا کې د ناروغي پاړه نو کول شي له ډاکټر صاحبانو نه پښتنه وکړي
مور هڅه کول چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وي خو متاسفانه چې زنګ نه درځي زه افغان کډوال يم د ایران څخه زنګ درته وایم دلته ډېر مشکلات په خبرونو په اړه نه ځغې جمع کچیر تاسو اجازه یې زه خپل څنګه شریک کوم
ډیر زیات مننه کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پریک دی خپل ستونزه حل ته مونږ سره شریک کړئ په مونږ به وکړو په تاسو ستونزه پاړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړه ولري تاسو ستونزه به هم راوخلو په غیبه مونږه خبرې وکړو او که دا د دې خبرونه یو دې موضوع پاړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
دا کوم پوښتنه نه لرم کوم تجارت په افغانستان کې دی په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ستاسو باید د غوسره مرسته وکړي چې جمع دي یخ دي بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا ځغ نه چې دوه سره مرسته وکړي اول ځغ پر حکومت دی دوم ځغ پر تجارانو
ستاسو ډېر زیات مننه مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دایدا بره واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي یل کم سي مړی کني ولې فکر کوم دا د اوریدونکو اړیکه موږ سره پریښه ویده خو برته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریک کړئ موږ د واتس اپ شمیره د 00202300011 په دغه شمیره تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شي برته موږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي ورزو ډاکټر صاحب بسګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمني یا موسمي ناروغیو په مخنیوي کې خه خواړه څومره په کورنۍ کې پر ماشومان او یا زړو یا سپینسر او سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی خه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري
ډیر مهمه پوښتنه ده کوم چې ډاکټر صاحب ویلي وقایع یا مخنیوي د تداوی نه ډیر خده نو بدن مختلف غذا او تیا لري چې ته موږ خواړه صحیح یا صحیح خواړه موږ وخر منظم ډول باندې نو د ناروغي او اثرات په موږ باندې کم یا څو چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغې د خوراکې ښه نه وي نو په هغو کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغیو سیر هم په دوی کې وخیمي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې موږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړ ای نو که زیات ترکاری یو خو ډیر ښه کار دی. په وخه که د چا وسهیي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو د دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی، خو هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغۍ د پاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغ نه د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي مرض زر په تاثیر نه کوي. او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خوراک ښه دی. تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی ډېر سخت ژمی وي راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې دا چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیان وله چې بام کې واوره پاکوله هغوی به ورکول هغوی خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شوم هغوی په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوم هغوی خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند سپینګرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی. خصوصا ماشومان ته هغه که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړل شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري. معدې چې شي اشتیا یې کمیږي، یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې ولا ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس وي ورته. شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې ولا ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په ځای د شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول لوبیا می وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ته برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د ټلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ که زما غږ لري خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
بله بله، خور زما غږ اوریدل.
او تاسو غږ اوس موږ سره دی، تاسو خپل نوم راته وایي، د کوم ځای مړی کنیولې ده، او که کومه پوښتنه لري د خبرونې د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون وکړم.
هغه تاسو په خبرونه ته ډیر ښه راغلی. په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډیره شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لري؟ ډاکټر صاحبان تاسو په خدمت کې دي، کول شي چې پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه خورې، ډیر ښه زوم ټاکلې ده. یو سلام محترم ملمنو صاحبانو ته وایم، ډیر ښه خبرې وکړلې او پروزګان لاس کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یو خبره زه موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډیری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسې د ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله کله ټلیفون نه روښېږي. دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمېرې پورته کوي. یو خدای غوښتنه لرو خورې،
مهرباني مهرباني تاسو که پوښتنه لري وکي او تخنیکي امکانان به تر ډیره حدا کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړیکه راوخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وي، اړیکه نه وسليږي، خو تاسو خوشبخت نه موږ سره وصل پاتې شوی. که پوښتنه لري مهرباني.
بله بله خورې، د مهمه صاحب څخه پوښتنه هم لرم. سره په څنګ کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کړل، او د الهدا تل د علمن څخه ډیره ښه خبره وکړه. زم یو څه پر اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتونو کې دا د ژمي شپې دي. اکثریت مریضۍ چې موږ پښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپلم مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده. ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله په خوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې د پخوا زکام او دا اوس فرق سره لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیرې ته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره څه بې هم ورسره وي هڅه پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دغه یوه پوښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کومنه چې موږ څنګه وخت راک
ډیر زیاته مننه تاسو پوښتنه مونږه واخیستل اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی خو دې نمخ کې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب نور حق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بسګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه په افغانستان کې خلک بیوازله دي فقر ډیر زیات دی اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورانه یو کې بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او زمکي لري په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر خپل د مهد د اندازې پورې هغه توکي واخلي هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایع کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومي ترکاری ورته ډیره کې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کې په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېر کورنۍ پیسې ونه لري واسه د غوښې ونه لري دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. دا چې د جمی په موسم کې الله جلاله شانه چې څومره شوینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره دا موږ او تاسو کدي چې فکر وکړو چې د جمی په موسم کې مالټي کینو ګلپی او داسې نورې ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي دا د وړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګوري چې د نارنج په خپل د وړي موسم کې شته مالټه د وړي په موسم کې شته په پینان د جیپ موسم کې د وټامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبر راغله یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړو دا په خپل د متوازنه غذا یو جز ده. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته ده چې مونږ یک نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکونه چې پښتنه وکړو اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دا غوښه چې کومه ده دا زمونږ د پاره ټول ویټامینونو او انرژیو منبع ده. او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لری پتو مت کو کې خصوصا سرسیره ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي او په ټول ځمې کې چې لاندې او ریچ خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي نو چې کله هغه پوخ کی اړین دي دوستم چې راشین به ورته د سپینه وخت د زمانی دي دوست او د ډیر خوند کوي. در حال چې هغه په خپل د غیر مشبوه شحمیاتو منبی وي او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراض او د ماتې د تټور سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله شنه وو دغه میوجات او د ترکاریان لکه اوسول مثلا مثال ورکو ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویټامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثره خلک ګوري چې موږ ګلپی هغه پوره خان دي کنو می واخلو او یا ورته وایي چې دا ولنه پخوي وې ځکه نه پخو چې په کور د نن دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دي دا ستاسو وجود د قوت لپاره دي دفاعي سیستم د تقوی لپاره دي. نو ولنه استعمالي دا باید چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاتې کې یو ځل دوه ځل ډیر ضروري دي چې استفاده وکړو. همدارنګ د دې په خوا کې کچري موږ راشو ماشومان ته همداس پنګري ته موږ نارې نه ورکو مالتی نو ورکو کینو نو ورکو دا مورکو چې نه بغل کوي. در حال چې کیندغه کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په یخنۍ کې ډیر زیات ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري. ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه مستر اپیشي او دغه
وایرسونو مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو استعمال ډیر زیات دي. نو په کار خو دا ده چې مونږه اکثرا کوشش کوو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خواسته تاسو غوښه مخره نه هفته کې یو ځل که غوښه خورئ ورسره یو ورځ ترکاری بل ورځ چې د حبوبات همدارنګه مختلف نوع غذاګانې دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته کوم منرالونه او ویټامینونه ضرورت سه. یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي، یو د ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي. نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی مونږ خورو نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي او په دې کې کم وي دا نه مرفوع کیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولی. نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې مونږ زیات توجه سره دي چې مونږ حبوبات خورو لکه لوبیا نخوت دال او ورسره غوښه، خو ورسره باید مونږ سبزیجات او پخپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر مونږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو مونږ لکه مختلف نه وه نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي. خو بیا دلته چې کله مونږ چاته توصیه کوو یا وایو هغوی به یو ګیله لري، وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي. دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي، خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیب موسه کې د هګیو استعمال دا هم مهمه ده، او خصوصا ماشومانو ته ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي. په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي، هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نور لکه بوره چای او مرچ او داسې مصالې پرې اخلي، او در حال کې دې ته فکر نه کوي چې کچیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې دې ما ماشوم ناروغ کیږي او دغه پیسې بیا په هغې په ناروغۍ باندې لګېږي. نو په کار خو دا ده اصله خرڅې خو هغې ته هم ورکړه، ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور او پلار باندې دي. یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکا یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستي هغه خوري نه، دا په خپله غیر متوازن شوه. نو انسان وجود چې دغه مختلف نو خواړه ده که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه. او د دې سره په خواخوا کې مونږ باید یوازې اکثر مونږ که د صفحات شمال طرف ته لاړ شو هغوی چې دسترخوان په سر زمونږ وریجې نه وي د سره مونږ ډوډۍ خوند راکړي، او مونږ ګورو چې دغه زمونږ ازبکرونه او یا صفحات شمالونه اکثرا د وریجو څخه ډېر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هر ورځ هر شپه، او بیا بالخصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي. بیا د دې په خوا کې یو بله ډېره زیاته مهمه خبره دا راځي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته، نو د کور ښځې دننه چې دی په کور دننه چې کوم وي هغه خپلو بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکوي، وایي چې یاره پلار دې راغلو د شپې به خواړه وخورو. نو ګورې مونږ په فارسي کې یو مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو، نان چاش را با دوستها و نان شب را با دشمنا، یعنی د شپې باید ډېر زیات خواړه ونخورو. دلته به برخلاف دی، اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو نو د شپې بیا غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیارې او ټول په مجموع کې سره کښېني، بیا چې کله وخوړه او ښه زیاتې بیا کم هم نه خورو دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یم، نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چایم پسې وسکو، نو هغه چای په خپله د دې خوړو هغه حد مجزه پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی. دې ته باید موږ ډېر فکر.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مننه د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی په د آخري شیبو کې را سره دی، دغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجانې تا ته سلام، مېلمنو ته سلام، افغانم د ننګرهار نه.
ارمان صاحب خبرونه ته خرغلی کپلندو ټکو کې اوزر خپل سوال را نه خبرونه د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمن ډاکټر صاحبان کا وختي تاسو ته جواب درکې.
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سینو بغل دی، ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي، هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه. نن زما خپل دوه ماشومان سینو بغل او ډاکټر ته مې ویوړله پوه یو دوه درې بوتله شربت را کړله او یو دوه پاکټه ګولۍ را کړله، 1000 روپۍ رانه واغستله. د دواړو واړه واړه ماشومان دي، یو 15 کلن دی، څلور کلن دی، یو 2 کلن دی. نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې. غریب سړی تباه او برباد دی. او بیا په ننګرهار کې مایبین پوه شي دا ماشومان چې مریضیږي دوا پیسې هم نه لري خورجانې. ولکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري؟ داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې 1000 روپۍ
ډیره زیاته مننه ارمان صاحب، مننه کور ودان ستاسو ستونزه مونږ راوخیسته لغه کوم اتمن مسولین اوریدلای دی. مننه چې خبرونه کوم ګډونو ک ډاکټر صاحب بزګر د خبرونه ورستې شی بي دي ک په لندو کې په د ورستې شیبو کې اداره ته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړی هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، د سفر په محل کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهم دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره، لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصې دوی کډ پلان ډو ټکو راته جواب کړي؟ مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي، وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او کچته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزانه به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولګي، و چې میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شین دي چې ځان سره باید ولري، که چیرته د سیاجله پیخه کیږي که سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري، که امکان ولري د اوبو یې خو اوبه په ژمي کې غټ دغه نه یې غټه ستونزه نه، خو بیا هم ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه مایه یو مقدار ځان سره ولري. که چیرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نور الحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه وو، کور مو ودان چې را سره ګډون مو وک. قدرمن اوریدونکو تاسو
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسنا تر سے سلے لوٹ کر لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان رات یادی جفل یاران او ما خستن دا وطن رات یادی جفل یاران